دا مشال ریډیو دا په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوي دي. زه بوريوال کاکړم په دې ستا خبرونه کې هر کله کوم. په خبرونه کې تاسو ته د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او تبصری در خبرو، خو تر هغه وړاندې به د دې سات خبرونه واورو چې زموږ همکار مجید بابر یې تاسو ته وړاندې کوي.
مشال خبرونو سره ټکی نن د دسمبر په شپږمه په اسلام آباد کې د حکومت پر ضد د پریکند اقداماتو په اړه د پی ڈی ایم غونډه کیږي. د پنجاب پولیس وایي چې په سیالکوټ کې د یو سریلنکایي کسته وجنې په تور یې نور شپږ مشکوک کسان نیولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن د متحده عربي اماراتو لوړ پوړي چارواکي محمد بن زاید سره د افغانستان په اړه خبرې کړې. مشال خبرونو تفصیل نن د دسمبر په شپږمه په اسلام آباد کې د پاکستان جمهوری تحریک غونډه کیږي. د نننۍ غونډې د ایجنډې په اړه تېر ورځ په تحریک کې د شامل مسلم لیگ نواز ګوند یو مخکښ پخواني وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي په مشرۍ کې د پی ڈی ایم د سټیرینګ کمیټې غونډه ترسره شوه. په دغه غونډه کې د حکومت پر ضد د فیصله کون لانګ مارچ ترڅنګ د پارلیمان نه د مستعفي کېدو په سپارښتنو هم خبرې وشوې. مشال ریډیو سره په خبرو کې د جمعیت علما اسلام فی ډلې یو مشر مولانا عبدالجلیل جان وویل چې دا مهال د حکومت پر ضد د پریکنده احتجاجي لاریون ضرورت دی.
حکومت باندھے دباؤ اچولو کم ذرائع دی کم طریقے دی اگا ہمیشہ استعمال کول بکار دی چمنگ دم حکومت خلاف یو ٹک ٹاک لانگ مارچ لانو کو اور ٹک ٹاک حکومت خلاف احتجاج کو زکا عوام دے وقت دے زیاد پریشان دے مہنگائی دلاسا دے بےروزگاری دلاسا.
د پی ڈی ایم د جوړېدو نه پس د حکومت پر ضد د لاریونونو، احتجاجي مظاهرو او د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د لویو لویو غونډو ترڅنګ یو شمېر سیاسي هڅې شوې دي. خو د تحریک انصاف واکمني دوام لري. بلخوا حکومتي وزیران په بیا بیا په جمهوري تحریک کې د شامل ګوندونو په اړه وایي چې دا تحریک په اصل کې د خپلو درغلیو پټولو لپاره جوړ شوی اتحاد دی. د پنجاب پولیس وایي په سیالکوټ کې د مذهب د سپکاوي په تور د یو سریلنکایي تن د وجنې او سوځولو په مقدمه کې نور شپږ مشکوک کسان نیولی شوي دي. پولیسو په خپل رسمي ټویټر پاڼه تېر ورځ ویلي دي چې په تېرو 12 ساعتونو کې د سی سی ټی وي کیمرو او د موبایل ټلیفون د ډیرا په ذریعه دا شپږ کسان ونیول. پولیس زیاتوي چې دا کسان د خپلو خپلوانو دوستانو کره پټ وو. پولیس وایي د شپږو کسانو سره د نیول شوو کسانو شمېره یو سل څلیرویشتو ته ورسېده چې پکې د 1900 کسانو دی وجنې سره مرکزی کردار رامسته شوه. د دسمبر په دریمه د سیالکوټ په ښار کې په یو کارخانه کې شوې د دې پیښې په لړ کې پولیسو د 900 کسانو پر ضد راپور درج کړی. د دسمبر په پنځمه په لاهور کې د مذهبي همغږۍ لپاره د وزیر اعظم عمران خان د سلاکار علامه طاهر اشرفي په مشرۍ کې د بیلابیلو مذهبي او مسلکي مشرانو یوه غونډه وشوه. د پاکستان سرکاري ریډیو وایي چې په دغه غونډه کې د سریلنکا ولس سره د یووالي څرګندونه وشوه. د پاکستان د ستر عدالت په چیف جسټس یې غږ وکړو چې په سیالکوټ کې د یو سریلنکن کس په وجنه کې د ککړو کسانو پر ضد په بیړنۍ توګه د مقدمې کاروایی ترسره کړي. په دغه غونډه کې پریکړه وشوه چې د راتلونکو جمعې په ورځ به په هیواد کی بسیال کوٹ کی دشوی ترد عمل پاڑا د غندنی ورس لمانتل کی گی. د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو لمخه په لاهور کې د قومي سملې په یو سل درې درې شمه حلقه زمینی ټاکنو کې پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې بریا ترلاسه کړې. تیر ورځ په ټاکنو کې د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې کاندید شایسته پرویز ملک شپږ سلوي خاطه سوا او یو لس رای ترلاسه کړې. د پاکستان پیپلز ګوند کاندید اسلم گیل دوه دیر دره درې سوا او دیارلس رای ترلاسه کړې او په دویم نمبر راغلو. د قومي سملې دا حلقه د شایسته پرویز ملک د خاوند پرویز ملک د مړینې له وجې خالي شوې وه چې د دسمبر په پنځمه پرې ټاکنې وشوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن د متحده عربي اماراتو لوړ پوړي چارواکي محمد بن زاید سره د افغانستان په شمول په یو لړ مسلو خبرې کړي. ښاغلي بلنکن هم په خپل ټویټر لیکلي چې له ولی عهد محمد بن زاید سره مې په مهمو سیمه ییزو مسلو او د افغانستان په اړه په ګډ کار باندې خبرې وکړې. محمد بن زاید له 2016 کال راهیسې د متحده عربي اماراتو ټولې رسمي دولتي چارې مختوری. بلنکن همداراز له افغانستان سره د متحده عربي اماراتو د بشري مرستو هرکلی کړی دی. وروستۍ خبر دا چې د پاکستان او بنگلادیش ترمنځ په ډاکا کې روان دویمه ټیسټ لوبه کې پاکستان یو سل 83 منډې جوړې کړې او دوه لوبغاړي اوټ شوي. د لوبې په پیل کې پاکستان 54 ګټله او د بیټنګ پریکړه وکړه. د مشال خبرونه پاتې
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه اوریدل چې مجید بابر وړاندې کول. پاکستان جمهوریت تحریک وایي د حکومت ړنګولو پر لارو چارو د بحث لپاره نن غونډه کوي. د سیاسي چارو یو کارپو وایي
او دا ټول لګیا دي کوشش کوي چې په څه طریقه باندې صرف دومره احتجاج ریکارډ کړي چې عام ولس ته دا احساس ورکړي چې دا عمران خان حکومت ختمولو لپاره موږ خپل پوره کوششونه وکړو.
د پنجاب په سیالکوټ کې د سرلنکای وګړي تر وژل کېدو وروسته په پاکستان کې دا بحث تود شوی دی چې خلک قانون ولې تر پښو لاندې کوي. د قانوني چارو یو پوه وایي
په پاکستان په شان ملک کې یو سړی غلط کار وکړي بیا ول ځنې خلک ورشي او هارون هم ول واچي. دی وجه نه هم خلک د پولیس وغیرہ نه لريږي ولټا ځکه چې هغه ته پته چې خلک ما سپورټ کوي.
په پاکستان کې د خبريالانو او د رسنیو کارکونکو د خوندیتوب لپاره قانون جوړ شو. آیا دا باملي سي؟ د خبريالانو یو مشر وای
د پاکستان کې ډېر لوی مسله دا دی چې قانون جوړیږي بیا امپلیمنټیشن نه دی. ډېر لوی مسله خو دغه صافي چیز غواړي، صافي غواړي، څوک رکاوټ وانه چي.
د دې ترڅنګ یو شمېر نور ریپورټونه او شننې هم لرو او ریډیو ته لمشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. نن د دسمبر پر شپږمه په اسلام آباد کې د حکومت پر ضد د لانګ مارچ کولو په اړه د پاکستان جمهوریت تحریک کې د شاملو ګوندونو د مشرانو غونډه رابلل شوې ده. په دې غونډه کې به د حکومت د نسکورولو په اړه پر یو شمېر لارو چارو خبرې کیږي. د پاکستان جمهوریت تحریک مشر مولانا فضل الرحمان یو ځل بیا د لانګ مارچ څخه وړاندې د پارلمان له چوکیو د استعفاګانو پر ورکولو ټینګار کوي. په دې اړه تفصیل د غلام اوس په رپورټ کې.
نن د دسمبر په شپږمه نیټه په اسلام آباد کې د حکومت په ضد د حتمی تګلارې جوړولو لپاره په پاکستان جمهوری تحریک کې د شامل ګوندونو د مشرانو غونډه رابللې شوې ده. د دې غونډې نه وړاندې تیره ورځ په اسلام آباد کې د مسلم لیگ نون در مرستیال مشر شاهد خاقان عباسی په مشرۍ د جمهوری تحریک د سټیرینګ کمیټې غونډه هم ترسره شوې وه چې پکې د حکومت رانسکورولو لپاره د پارلیمان نه د استعفاګانو کولو او د حکومت په ضد د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ کولو په سپارښتنو خبرې اترې شوې دي. په جمهوری تحریک کې د شامل شپږو ګوندونو بیلابیلو سیاستوالو له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل چې د پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمن یو ځل بیا په دې خبره ټینګار کوي چې د لانګ مارچ نه وړاندې دي د پارلیمان نه استعفاګانې ورکړې شي. په دغه اړه په پی ډی ایم کې د شامل ګوند جمعیت علمای اسلام پی ویان عبدالجلیل جان وایي د هغوی د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د لومړۍ ورځې نه دا دریځ لري ولې د جمهوری تحریک د برقرار ساتلو لپاره خپله فیصله په نورو ګوندونو نه مسلط کوي.
چونکه سیاسي مشاورت کې اتفاق رائے رانغه نو بیا مولانا صاحب د خپل موقف دی باندې مسلط نه کو او دا اپوزیشن د خلکو دغه رائے احترام وکړو استعفا ورنه کې تاریخ ته مونږ لاړو. تاریخونه مو چلو جلسې مو کې جلوسونه مو کل نو موږ همیشه دا وو چې حکومت باندې د دباو اچولو کم ذرایع دي کم طریقې دي هغه همیشه استعمال کول بکار دي چې موږ د حکومت خلاف یو ټیک ټاک لانګ مارچ اعلان وکړو او ټیک ټاک حکومت خلاف احتجاج وکړو ځکه عوام د وخت ډېر زیات پریشان دي د مهنګائی د لاسه د بیروزګارۍ د لاسه.
د پاکستان جمهوری تحریک نه د پاکستان پیپلز ګوند او عوامي نېشنل ګوند د وټلو روستو اوس مهال په جمهوری تحریک کې شپږ ګوندونه پاتې دي او په دغه ګوندونو کې د تر ټولو لوی ګوند مسلم لیگ نون مشر او په قومي اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر شعبات شریف په سلورمه نیټه په لاهور کې په خبري غونډه کې ویلي وو چې د پی ډی ایم نه وټلي ګوندونه د حزب اختلاف سره په پارلیمان کې ملګری دي او د حکومت رانسکورولو لپاره د لاریونونو ترڅنګ دوی د پارلیمان لار هم کارولې شي. د دې لانګ مارچ باره کې به په شپږمه نیټه د پی ډی ایم په غونډه کې بحث کیږي او موږ سره نورې لارې چارې هم شته. په پارلیمان کې دننه د حکومت د بدلولو په اړه به هم د متحده اپوزیشن سره مشاورت کوو او د ګرانۍ په ضد به هم لاریونونه راوباسو. په روانو سیاسي حالاتو می د خبريال او سیرونکی محمود جان بابر نه پوښتنه وکړه، نو هغه مشال ریډیو ته وویل چې دا وخت په پارلیمان کې د ننه یا د پارلیمان نه بهر د حزبی اختلاف ګوندونه د حکومت د رانسکورولو هیڅ رقم سنجیده هڅه نه کوي.
د حکومت ختمولو د پارا سداسي سنجیده غونتي کوشش د غټو پاتو د اړه نه کیږي لګیا دی، نه داسې سخکاری او دا ټول لګیا دی کوشش کوي چې بس طریقه باندې صرف دومره احتجاج ریکارډ کی چې عام اولس دا احساس ورکړي چې دا عمران خان حکومت ختمولو د پارا مونږ خپل پوره کوششونه وکړو. او دې ټول په دې خبره باندې پوهې دي د عمران خان حکومت ختمی کی په دې وخت کې نو په دې فائدہ به دې ترسي خود دې فائدہ به عمران خان ته هم رسی او د هغه فائدہ به څه هغه ترسي چې هغه به وایي چې ګور ما ته پرو وخت ملو نشو او دې خلکو زړه کار ته پرې نه خدم ګینه ما خو بس الهدا کار الهرا سمولو.
حکومت د 2013 په عامو ټاکنو کې د تحریک انصاف د حکومت د راوستلو لپاره د ټګۍ کولو تورونه په بیا بیا رد کړی دي او وفاقي وزیرانو په بیا بیا دا هم ویلي دي چې د دوی حکومت به خپل آئینی موده پوره کوي، خو په پی ډی ایم کې شامل ګوندونه وایي د حکومت په ضد به د دسمبر په 16 نیټه د پی ډی ایم د مشرانو په غونډه کې مهمې فیصلې کیږي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د دسمبر پر درېمه نیټه د پنجاب په سیالکوټ کې قهرجنو خلکو د سریلانکا هیواد یو وګړی په دې تور لومړی ووژي او بیا دغه مړی وسوځاوه چې د دوی په وینا مذهب ته سپکاوی کړی و، خو پولیس وایي چې د دې تور له هیچا سره هیڅ ثبوت نشته. پولیسو په دې تور یو شمېر کسان نیولي هم دي. اوس پوښتنه دا ده چې په پاکستان کی خلق قانون ولی بیل ثبوت تر پرو لاند کوي. په دې اړه زموږ همکار منور شاه رپورٹ برابر کړی دی.
د پنجاب پولیس وای په سیالکوټ کې د مذهب د سپکاوي په تور د یو سریلانکایي تن د وجنې او سوځولو په مقدمه کې یې نور شپږ مشکوک کسان نیولې دي. د دسمبر په 15مه د پولیسو په رسمي ټویټر پاڼه لیکل شوی چې دا کسان د ویډیوګانو او ټلیفوني معلوماتو په اساس نیول شوی دي. د دسمبر په 3مه د سیالکوټ په یو کارخانه کې د سریلانکا د یو وګړي د وجنې مقدمه کې پولیسو د 900 کسانو پر ضد رپورت درج کړي او تر اوسه یې لږونه کسان نیولې دي. د پاکستان په بیلابیلو برخو کې وخت په وخت د تشدد دا ډول پیښې رامنځته شوي چې پکې خلک بلوه شوي او قانون یې په لاسو کې اخیستی دی. له دې وړاندې د روان کال د نومبر په 28مه د خیبر پښتونخوا 400 ضلع په مندنی کلي کې بلوګرو وروسته له هغې ویتاڼې او د پولیسو شپږو چوکیو ته اور واچوه چې پولیسو ورته د مذهب په سپکاوي تورن سړی د حواله کولو نه انکار وکړ. دا رات هم په 400 کې سکهال د اکتوبر په 9مه د یو تن تر وجل کېدو وروسته قهرجنو مظاهرینو د مبینه قاتل کورته اور واچوه او هغه یې پکې ژوندې وسوځوه. هم په سیالکوټ کې د 2010 کال د اگست په 15مه بلوګرو د غلا په تور دوه ورونه په وهلو وجلی وو، خو پوښتنه دا ده چې خلک ولې پر ځای د دې چې د تورن کس پر ضد مقدمه درج کړي قانون په خپلو لاسو کې اخلي. په پیښور پوهنتون کې د ټولنپوهنې یا سوشیالوجي د څانګې استاد ډاکټر نور سناودین د دسمبر په 15مه مشال ریډیو ته وویل په کوم هیواد کې چې په ټولنیزه کچه په ناسم کار او تشدد کې ککړ کس ته بد نه کتل کیږي، نو هلته خلک په اسانه بد کار او تشدد ته مایل کیږي.
کله چې سړی یو قانون پر خپل لاس کې اخلي نو هغه ګوري چې به نقصان شي، سبب د جیل ته ځم، پانسی باندې بخیږم او سبب دا کیږم، نو دا شیزونه خلک اشاره چې بس نه دا غلط کار مه کوه. خو چې کوم ملک کې پاکستان په شان ملک کې یو سړی غلط کار وکړي بیا ول ځنې خلک ورشي او هارون هم ول واچي، نو هغه معاشره کې د دې مطلب چې دا غلط خلک ستای نه کوي. دی وجنه هم خلک د پولیس وغیرہ نه لريږي ولټا ځکه چې هغه پته چې خلک ما سپورټ کوي. مثال کې ته په خبر کې الکو راغی ته عدالت کې یو کس وشتو او هغه نه خلک خیال کو هیرو جوړ کو هارونا مرونا غم دوغوتی چې تکړه وي د وکټري نشانه جوړ کړو جوړه ماډر خلک کار وکړو.
ډاکټر نور سناودین زیات کړه چې ریاست هم د سخت دریزو تنظیمونو په وړاندې نرمي خایي او د ته پکتو عام خلک دا فکر کوي چې څنګه سخت دریزو تنظیمونو ته قانون په لاس کې د اخیستلو سزا نه ورکول کیږي، نو داسې دوی هم د سزا نه بچ کېدل شي. د پیښور های کورټ د وکیلانو اتحادیه یا بار اسوسییشن مشر ارباب عثمان وای په ټولنه کې خلکو ته انصاف نه ورکول کیږي، نو خلک د انصاف لپاره د قانون د احترام پر ځای د خپل سوچ او خوخي مطابق اقدام کوي.
د
تشدد چې کم دینو د دې خو ډیر اړخ کې دی شي چې اراده ولې کیږي ترومې خدا دې چې کله په معاشره کې انصاف کم شي نو بیا داسې دونه شروع شي امن او امان مسله دا چې کله پولیس ولا شي یا دغه شي امن او امان ولا چې کم دغه دي دا خلک چې فرض کا خپل کار صحیح طریقې سره نه کوي نو دې سره چې کم دینو هغه اعتماد د خلکو چې کم دی ختميږي نو دې وجه نه کله نه کله هغه زیاتې موشي یاوی نه نو هغه خپل هغه چې کم دا وی کوسوي نو هغه پاتې بل اړخ چرته موقع ملو شي نو هغه وباس نو داغه لکه فوری سبب خو جوړ شي هغه وخت را خداغه شاته چې کوم عوامل نو هغه داد
ارباب عثمان زیاتوی عدالتونه د انصاف ورکولو لوی سرچینه ده خو هغه هم د پولیسو د رپورت او تحقیقاتو پر وړاندې فیصله کوي او که پولیسو خپل ځمواري په خطوګه نوي تر سره کړي نو په عدالتي فیصله کې هم متاثره خلک له انصاف محروم پاتې شي په پاکستان کې د بلوګرو لخوا د تشدد او ورستیو پیښو په تناظر کې د اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبلا یاز اوړاندیز کړی چې حکومت د پټولنه کې د تشدد عوامل او د دې د مخنیوي لپاره د اقداماتو په لړ کې د کارپوهانو یو کمیشن جوړ کړي نو مولید د دسمبر په 15 مشال ریډیو سره خبرو کې ویل کله د حالاتو مخنیوي و نشي نو صورتحال بلا پسې خرابيږي
زه دا محسوسوم چې یو قومي جذباتي یو صورتحال پیدا شولې خلق د اسلام روح چې کوم دې سپیرټ شاید چې پاغې نه زیات اسلام ظواهر کې دی هغه طرف ته ډېر زیات روان دي او زما خو اوس هم دا اصرار دی چې د دې ضرورت اوس دا دی چې یو د ماهرینو قومي کمیشن د دې جاج والی چې دا صورتحال ولې دې طرف ته روان شو د دې رجحاناتو د میلاناتو اسباب سدي او د دې تدارک څنګه کې دی شي
د ډاکټر قبلا یاس په وړاندیز لا هم حکومت سنه دی ویلي خو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي چې د سیالکوټ پیخي په تړاو باندې ویلي کسان ارومرو مقدمه کیږي دا راز د خیبر پختونخوا پولیسو د 400 ضلع منډنی تانه او چوکیانو د لوټلو او سوځولو په تور واو یا مشکوک کسان نیولې دي
د مشال ترڅنګ وسه د سحر لنه هو د مخام تر شپګو
د پاکستان تحریک انصاف حکومت د خبریالانو د خوندیتوب هغه قانون لوی بریا بولی چې د نومبر په میاشت کې له قومي اسمبلی څخه منظور شو د دې قانون تر مخه به داسې یو کمیشن جوړیږي چې خبریالان کولی سي خپل هر مسله ورته د حل لپاره وړاندې کړي د حکومت په خبره دا قانون خبریالانو ته د کار او ژوند حفاظت برابروي خو خبریالان شکایت کوي چې په دې قانون کې ځینې خبرې داسې دي چې د ریاست لخوا د آزاد رسنیو مخه پرې نیول کېدای شي بشیر ګواش په دې اړه رپورت لري
د پاکستان د خبرلانو وفاقي اتحاديه پي اف يو جي واي د رسنیو سره د کارکونکو د خوندي ساتلو لپاره راول شوې قانون باید یوازې تر کاغذونو پاتې نشي او په بشپړ ډول دی عملي شي د دې اتحاديه مشر شهزاده ذوالفقار د دسمبر په 15 مشال ریډیو ته ویل چې د نومبر په میاشت کې له پارلمان نه د منظور شوې قانون هرکلی کوي خو په پاکستان کې سوزه د قوانینو د نشټون نه بلکې د عملی کولو ده هغه زیات کړه له همدې وجه خبرلان ویریږي او تحقیقاتي کار نشي کولای
ائیډیل خو نه دی شروعات شه دی باقی خو لوی خبر ازوی چې کنسن دی هغه د امپلیمنټیشن نو د پاکستان کې ډیر لوی مسله دا دی چې قانون جوړیږي بیا امپلیمنټیشن نه ډیر لوی مسله خو دغه مطلب دغه چا سره چې دی د نور ګروپو سره خوستاستا لوی مسله نه دغه چې د دې څه د مسله یې نه انویسټیګیټیو رپورټینګ چیرې پاکستان کیستا ما په نظر کې خودسته کزه کنفلیکټ ایریا کې تلم نو یو ډیپټی کمشنر اسټنٹ کمشنر ماتوای چې بنه زی بای ولنه سي بای قانون دای نه ته چې زنه سمپل وای نه ته خو تل نش صافي چیز غواړي صافي غواړي څوک رکاوټ وانه چي
د خبرلانو د خوندي ساتنې نړیوالې کمیټې سی پی جی د راټول کړو معلوماتو تر مخه په پاکستان کې له 1992 کال څخه تر 2021 پورې درش پیته خبرلان وژل شوی او په سلګونو نور په بیلابیلو وختونو کې بندیان شوی دي د ادارې په خپل ویب سټ لیکلي چې په پاکستان کې خبرلانو ته له وسلوالو ډلو مافیا او امنیتی ځواکونو ګواښونه موجود دي د تحریک انصاف حکومت لخوا راوړل شوی نوی قانون کې ویل شوی چې دغه ګواښونو او نورو شکایتونو اوریدو لپاره به اوس یو کمیشن جوړیږي چې غړي به د خبرلانو استازي او حکومتي چارواکي وي. همداراز په دې قانون کې د رسنیو ادارو ته ویل شوی چې خامخا به د خبرلانو د خوندي ساتلو لپاره ګامونه اخلي او د ضرورت په وخت به ورسره مالی مرسته کوي. د دې ترڅنګ خبرلانو ته دا حق ورکړل شوی چې د تنخواه د ځنډیدو په صورت کې د دفتر مشر په خلاف حکومت ته شکایت وکړي. د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري د دسمبر په 2 نیټه په اسلام آباد کې د دې قانون د تشریح کولو په وخت وویل چې دا د تحریک انصاف حکومت بې ساری اقدام دی
او بڑی کمپریهنسیو
ډیر هر اړخیز قانون مراوړی دی. په نړیواله کچه دا تاثر ورکول کیږي چې په پاکستان کې د رسنیو ازادي نشته. که په پاکستان کې دا ازادي نه وي نو بیا خو په هیڅ ځای کې نشته، ځکه چې موږ له هر بل هیواد ډیره آزاده میډیا لرو. مسلمان هیوادونه او د لومړی کچې پرمختللي هیوادونه هم په موږ پسې نشي رسیدلی کله چې هم د رسنیو د آزادۍ خبره کیږي.
خو د خبر اعلان لپاره کارکوونکي نړیوالې ادارې بې سرحده خبر اعلان د 2018 کال په ریپورت کې وایي چې په پاکستان کې رسنۍ آزادې نه دي او له همدې کبله د ملک د 180 هیوادونو په لیست کې په 145 نمبر دی. د ادارې د خبر اعلان د خوندي ساتنې دا نوې قانون بے معنی بللی او د دسمبر په لومړۍ نیټه یې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د پاکستان حکومت په دې کار سره د رسنیو خاموشه کول غواړي. په خبر پاڼه کې د قانون په شپږمه دفعه یا ماده نیوکې شوې چې په کې راغلي د غلطو معلوماتو خپرونکو او نفرت پرونکو رسنیو پر ضد به جنایي مقدمه درج کېدلی شي. بے سرحده خبر اعلان وای حکومت نفرت پارونه او غلط معلومات نه دی تعریف کړي او د دغو اصطلاحاتو په مجهوله ساتلو سره بعد د هغو خبر اعلانو پر ضد ګامونه اخلي چې د حکومتي پالیسیو په اړه تنقیدی ریپورټونه جوړوي. په 2013 کال کې د خیبر پختونخوا سره شامل شوی او د پاکستان تر عین لاندې راغلو قبایلي سیمو خبر اعلان هم له دې قانونه ډېرې هیلې نه لري. آزاد خبریال رسول داوړ د دسمبر په 15مه مشال ریډیو ته وویل چې په قبایلي ضلعو کې نه په بشپړ ډول عدالتونه شته او نه هم پولیس نظام، نو ځکه د ډیرو امنیتي مسایلو په اړه له رپورټ ورکولو ډډه کوي.
اوس پورې ګڼل کیږي چې دا قبایلي اضلاع نه بلکې دا غزړه فاټه ده. سیفټي هم نشته یاره، اوس پورې لښته ده ځکه چې هغه شان اکسس ته چتور راځي کېږي. فار اگزامپل وزیرستان کې روزانه باندې ټارګټ کلینګ چې کوم کېږي، کته د دې په ځادانه
د پاکستان د اطلاعاتو وزارت تر مخه په دې ملک کې 112 څخه ډېر ټلویزیون چینلونه، 233 ریډیو سټیشنونه او 102 ورځنۍ او 19 ورځپاڼې موجودې دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
په جنوبی وزیرستان کې خلک وایي چې په سیمه کې د ځنګلونو د وهنو لړۍ لا هم روانه ده او د دوی په ادا چارواکي په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. دا شکایت د شکی او سیدونکو کړی، خو چارواکو له مشال رادیو سره په خبرو کې ویلي چې په غیر قانوني توګه د ونو په وهلو د ککړو کسانو پر ضد یې وار له مخه کاروایی پیل کړې ده. په دې اړه تفصیل د اشتیاق مسجد په رپورټ کې.
د سویلی وزیرستان شکی سیمې اوسیدین کی ویایی چې په سیمه کې د ځنګلو غیر قانوني طریقې سره وهل لګیا دي او مقامی انتظامیا د ځنګلو وهلو مخنیوي کې ناکامه دو. د شکی سیمې یو مشر حمزه وزیر په دغی باراکښې مشال ریډیو ته وویل
چې د میزو د سکی سیمه په دغه سره مختلفې سیمې نږدې تړلې دي چې بدر دی او شاول دی ورسره اورې دي په خمرنګ ایریا دو. په دغه علاقہ کے قدرتی جنگلات سے چپا کے چڑھائی نشتر جنگوزی اور منزا وطرا نورے وڑی کے قدرتی بنے دی خبوسا دے علاقے خل کے تاغا بنے دے کورا دے چلاولے دے پورا یعنی دے خپلا رزق دے حاصل آولے دے پورا دے بدریز و طریقہ بندے کٹی شری کری دو دے افغانستان روغلی ماجرین یا دولے دے نورے جنسینا مومن دے وغیرہ روغلی خلق چھتے آرے رو وڑی دی نو آخودکار آرے دی پا ایوار رزق د 2 کیلومتره ونې صفوی کو پیرا زنګلات په یوه ریس کې ختم شي.
د شکای یو بل او سیدین گای نور محمد ویایي چې د ځنګلې محکمه او پولیس دا په سویلي وزیرستان کې د ځنګلو غیر قانوني واهلې مخنیوي دا وکی.
پولیس لوغه غریبون خدا چې چاله ګیری خو پیرا دا چې د په دغه اکشن کمزوري غونې د دا د ځنګلاتو او تمیز دا غپیل چې مثال د روکتامو کو کچیر به زمي نه کټکیږي میرو به دغه وطن نه کله حرکت کی یعنی نور وطن ته به بایېږي. ځنګلات ولو چې مثال دې امیر دې ځنګل دې بچ کاولو کوشش وکړو خپل دې ته په ذی بندو کو نورو میرو هم داز تر کی.
مشال ریډیو چې په سویلي وزیرستان کې غیر قانوني طریقې سره دې ځنګلو وهلو په باراک شه دې پولیسو مشر خانزیب مومند سره تماس ونی ولی هغه وی و ویل
یو کومګری چې دې درې فیارم وکړل لکه چې موږ دغه کریم پاونډ کړ او د تیار ځواله د درې ګاډي ونی ول څلور کسانې ونی ول فارېستا ولکو به غي بس خپل اختیار دې او بل دار چې فارېست چې پوسټ موږ راغ کړ دې هغه موږ اسسټنس ورکو آل اکراس ساوث وزیرستان چې کوم محسود بلټ دې وزیر بلټ دې زه به حیثیت ډی پی او ساوث وزیرستان دا میسج ورکوم د ټول وزیرستان دوام دي چې تاسو چرته هم د ټمبر چې کوم د سمګلینګ ویني په نظر ته راځي چرته سو بوټی کټ کوي جنګلات غیر قانوني کټي کوي موږ ته د دې باره کې اطلاع راکو ان شاء الله پر وخت کاروي به پولیس د هغه خلاف کوي.
د شکای او سیدونکو دا هم وویل چې د لارګي او کوئلې تاجرون په غیر قانوني طریقې سره د انګور اډا په لار د لارګي او کوئلا افغانستان ته سمګل کوي. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو دا
پاکستان په افغانستان کې د بیلابیلو ناروغیو د مخنیوي او درملنې لپاره د وړیا دوایانو لږدول پیل کړی دی. د پاکستاني چارواکو په وینا د افغانستان د ولس د ستونزو کمولو او هغه هیواد سره د کلکو اړیکو لپاره به دا ډول مرستو ته دوام ورکوي. له کله چې افغان طالبان پر افغانستان واکمن سوي دي په هغه هیواد کې ګڼ شمیر بشري ستونزې رامنځته شوې چې پکې د خوراکي شیانو ترڅنګ د درملو هم کمی دی. په دې اړه تفصیل د شیبیر احمد جان پر رپورٹ کې.
د پاکستان د دوایانو شرکتونو سازمان یا پاکستان فارماسیوټیکل مینوفیکچرز اسوسییشن لخوا په 15 دسمبر اعلان تر مخه دوی په لومړي مرحله کې د 25 ارب روپو دوایانې یا داروګان ویړیا د کراچۍ څخه لیکدول پیل کړی دی چې هلته به د بیلابیلو وبایي او نور یو شمېر عامو ناروغو درملنه پرې وشي. او وایي چې څو ورځې پس به د 100 میلیون روپو نور دوایانې او سامانونه هم لیږي. پېښور پوهنتون کې د جرنلزم استاد پروفیسر ډاکټر عرفان اشرف چې د افغانستان په حالاتو ژور نظر لري وایي چې افغانستان موجوده وخت نړیوال امداد ته ډېره اړتیا لري او باید ورسره مرسته په بیړنۍ بنیادونه وکړي شي.
په افغانستان کې څه کوم صورتحال دا یقین لرا چې هغه د کشمیر او فلسطین نه زیات خراب ده. په افغانستان کې څنګه چلی دا او هلته کې موسم څه کوم دا یخ موسم دا په هغه کې د خلکو روزګار او د څه وسیلې درک نه لګي د خوراک درک نه لګي او مختلف ایمرجنسي غونې صورتحال ده. سیمه ایز څه کوم هېواد ملکونه دي او دغه سي ګاونډي ملکونه لکه پاکستان شو انډیا شو چین شو د ازبکستان ترکمنستان د دې ټولو ذمېداري جوړیږي بل د هغې پیسې خخي. پاکستان طرف نه څه کوم دا سامان روان ده په د باندې زدا وایم چې یو طرف ته خوخه کم ده خدا ډیر کم دمونه دي که تاسو وګورئ.
نو موږ جاته وی چې د ټولو غټه سیمواري دا وخت د نړین علاوه د موجوده طالبانو حکومت جوړیږي چې کنور چاته وای او کنه وای خو خپل گاونډي هیوادونو نه په خلاص مړ د خپل اولس لپاره د مرستو غوښتنه وکړي.
د ټولو نه لوی ذمہداری خدا د افغانستان په دغه وخت کې د طالبانو په لټه حکومت ته اگر چې هغه پر رسمي توګه په دنیا کې نه منل شوی او بیا هم خدا
دا سیاسی چارو کارپوه قریش خټک وای د غستونز کمولو او اعتماد سازی لپاره باید د افغانستان سره پولی په مکمل توګه د تجارت لپاره پرانستل شي.
پاکستان ملکوں پہ تعلقات خاص کر وګورئ او د دوه هیوادونو په منځ کې د خلکو په منځ کې حکومتونو په منځ کې کوم غلط تمن دا بللی شي.
بل خواته پاکستانی خارجه چارو وزارت پریکړه تر مخه د هندوستان نه د غنمو او د ویانو د افغانستان ټکونه پاکستان کې د تورخم د لارې اجازت هم په دې غرض ورکړل شو چې د افغانستان د ولس مرستې وکړي شي او د دې پریکړې افغانستان کې موجود طالبان حکومت هم هرکلی کړی دی. بلې خواته د صحت نړیوالې ادارې او متحده قومونو نړۍ خبردار کړی ده چې افغان ولس د صحت او خوراکي خطرناک ستوندو سره مخ کېدی شي نو باید د دوی مرستې وکړي شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. 12:30 بجې سوی له مجید بابر څخه د خبرونو لنډی زاورو.
نن د دسمبر په شپږمه په اسلام آباد کې د پاکستان جمهوری تحریک غونډه کیږي. د نننۍ غونډې د ایجنډې په اړه تېره ورځ په تحریک کې د شامل مسلم لیگ نواز ګوند یو محقق او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په مشرۍ کې د پی ډی ایم د نظارت د کمیټې غونډه ترسره شوه. په دغه غونډه کې د حکومت پر د فیصله کون لانګمار تر څنګ د پارلمان نه د مستعفی کېدو په سپارښتنه هم خبرې وشوې. د پنجاب پولیس وایي په سیالکوټ کې د مذهب د سپکاوي په تور د یو سریلنکایي تن د وژنې او سوځولو په مقدمه کې نور شپږ مشکوکو کسان نیول شوي دي. پولیسو په خپل رسمي ټویټر پاڼه تېره ورځ ویلي دي چې په تېرو 2 ساعتونو کې د سی سی ټي وي کیمرو د موبایل ټلیفون د ډیټا په ذریعه دا شپږ کسان ونیول. پولیس زیاتوي چې دا کسان د خپلو خپلوانو دوستانو کره پټو. د دسمبر په 15مه په لاهور کې د مذهبي همغږۍ لپاره د وزیر اعظم عمران خان د سلاکار علامه طاهر اشرفي په مشرۍ کې د بیلابیلو مذهبي او مسلکي مشرانو یوه غونډه وشوه. د پاکستان سرکاري ریډیو وایي چې په دغه غونډه کې د سریلنکا ولس سره د یووالي څرګندونه وشوه او د پاکستان د ستر عدالت په چیف جسټس یې غږ وکړو چې په سیالکوټ کې د یو سریلنکن کس په وژنه کې د ککړو کسانو پر ضد په بیړنۍ توګه د مقدمې کاروایي ترسره کړي. په دغه غونډه کې پرېکړه وشوه چې راتلونکي جمعې په ورځ به په سیالکوټ کې د شوي تر دې عمل په اړه د غندنې ورځ لمانځل کیږي. د غیر سرکاري او غیر حتمي نتیجو له مخه په لاهور کې د قومي اسمبلۍ په 133 حلقه ضمني ټاکنو کې پاکستان مسلم لیگ نواز ځلې بریا ترلاسه کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلنکن د متحده عربي اماراتو لوړ پوړي چارواکي محمد بن زاهد سره د افغانستان په شمول په یو لړ مسلو خبرې کړې. د پاکستان او بنگلاديش ترمنځ په ډاکه کې روان دوه مټش لوبه کې پاکستان 178 منډې جوړې کړې او 2 لوبغاړي آؤټ شوي.
د خبرونو لنډیز مو له مشال ریډیو اوریدی چې مجید بابر وړاندې کاو او سم تاسو ته ځینې نور رپورټونه وړاندې کوو. د امریکا د دفاع وزیر د کابل د هوایی ډګر په څنډ کې پر یو کور د دې هیواد د ځواکونو له لوري هوایی برید کې د لسو عامو افغانانو وژل کېدل تیروتنه او خواشینوونکې بللې ده. د امریکا دفاع وزیر لوید ایسټن د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د امریکا هوایی بریدونه به دوام ولري یا نه ځواب ورنه کړ. بل پلو د دې کورنۍ غړي وایي د امریکا لخوا د دې پیښې یو تیروتنه بلل او خواشینونکي بلل د دوی څخه تور لري کړی دی. تفصیل یې په دې رپورټ کې اورو.
دا د ملغک دی. هغه د اگست میاشتې په 9 نیټه مازدیګر 4:15 خپل کوچنی لور، شپږ وریرونه، یو خورین، د ماما لمسیانو او ورور په شمول چې د کورنۍ یوازینی ډوډۍ راوړونکی و، د کابل هوایی ډګر تر څیرمه د امریکایي ځواکونو هوایی برید کې له لاسه ورکړل. ایمل وایي که څه هم امریکا ژمنه کړې وه چې د دې کورنۍ ټول غړي امریکا ته انتقالوي، خو تر اوسه په دې اړه کوم پرمختګ نه دی شوی.
موږ بېګنا کسانو هیڅ چا ته مو ضرر نه و رسېدلی. هغه اداوې چې هغوی کړې وي زموږ لپاره بې ارزښته وي او آن په ذهن کې مو هم هغسې څه نه وو.
اوس د امریکا د متحده ایالتونو دفاع وزیر لوید آسټن د ملي دفاع په بنسټ کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال د کابل هوایي ډګر تر څیرمه د دې هیواد د ځواکونو لخوا هوایی برید کې د لسو بېګنا افغانانو وژل کېدو ته په اشاره وایي:
زه له دې واقعیت څخه خوشین یم چې خپل 13 غوره کسان مو په ګیټ کې لاس ورکړل. زه خوشین یم چې په یو اشتباه برید کې مو لس ملکي وګړي لاس ورکړل. دا غا پویلو زغوارم دا داد هم تر لاسکرم چه موز نباید دا واقعیت هم هیر کرو چه امریکای جواکونو پوال سورجو کی یولوک چلر ویشدار کسان لافغانستان چه خویستل سه فکر کن چه امریکا او یا هم نری که دا ویل سی چه دوی سترکار تر سر کری او هر ورزی تر سر کری
هغه د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا له افق هاخوا به بریدونه دوام لري که نه چوپتیا غوره او ځواب نه لري. د اګست میاشتې په شپږویشتمه د دوو ځانمرګو بریدونو په پایله کې چې وروسته یې مسؤلیت هم داعش ډلې ومانه د دیارلس امریکایي ځواکونو په شمول لږ تر لږه 102 تنه ووژل شول. له دې بریدونو څلور ورځې وروسته د کابل هوایي ډګر ته څیرمه د امریکایي ځواکونو د هوایي برید پر مهال 10 افغان ملکي وګړي ووژل شول. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس جو بایدن له دې وړاندې ویلي و امریکا خپل هغه اهداف ته چې د القاعده زپل او د هغو ډلو پر ضد مبارزه چې امریکا ته په مستقیم ډول تهدید دي رسیدلې ده. تر دې وړاندې د امریکایي ځواکونو قمندان کنت مکنزی د کابل هوایي ډګر تر څنګ د ملکي وګړو په کور د دې هیواد د ځواکونو لخوا د هوایي برید له ارزونې وروسته اعتراف کړی و چې دغه برید یوه تېروتنه وه او بخښنه یې وغوښتله.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
په کابل کې یو شمیر شزینه فعالانو د شزو په اړه د طالبانو د مشر بیت الله خونزاده د خپور سوی فرمان په اړه غبرګون ښودلی او وایي د افغانستان شزی غلامی نه دي او باید د زده کړو او کار اجازه ورکړل سي. دوی د دسمبر پر 15مه په یو غونډه کې ویل د طالبانو لخوا د شزو حق نه باید یوازې په واده پورې محدود سي بلکې اسلام شزی له کار او زده کړو نه دی منې کړي. په دې اړه تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
خوځو باره د طالبانو د مشر فرمان ته د خبرګونونو په دوام یو شمیر فعال خوځو په کابل کې په دې اړه خپل دریځ ښودلی. دوی وایي په دې فرمان کې د افغانستان د ټولو خوځو اړتیاو ته پام نه ده شوی او افغان خزی او نجونې لا ډیر کار او زده کړو ته اړتیا لري. د دې غونډې یو ګډونواله هدا خاموش وایي
هدف برگزاری د دې غونډې یو موخه د طالبانو او وروستای فرمان دی و موږ خپل غږ ملګرو ملتونو او طالبانو ته ورسو. د ښځو حقونه کار زده کړه او ګډون نه باید یوازې په مهر او واده پورې محدود سي. دا یو سپکاوی دی. هغه ډول چې ښځې د واده او مهر د انتخاب حق لري دغه ډول د کار او زده کړې هم لري. ښځې د خپل ځان او اولادونو د راتلونکي په اړه اندېښمنې دي.
د بشري حقوقو د څار سازمان هم د جمعې په ورځ د فرمان لخبري د ورسره ازادي راډیو ته وویل په دې فرمان کې د خوځو د حقونو په اړه کومه اساسي ژمنه نه ده شوې. مدني فعاله پروانه ابراهیم خیل هم وایي خوځې اونجونې ډیر حقونه لري چې باید بحث پرې وشي.
موږ ډیر حقونه لرو چې باید په اړه یې بحث وسی. کاشکې مولا حبت الله د خوځو د واده پر ځای د هغوی د کار او زده کړو په اړه خبرې کړې وای او خپل اعلامیه کې دا هم لیکلی وای ځکه بې سواده ټولنه ثبات نه لري.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي هم په دې اړه خپل لیدلوری بیان کړی. که څه هم ټام ویسټ دا فرمان ستایلی خو زیاتوي د افغان ټولنې په هره برخه لکه زده کړې، کار، سیاست او رسنیو کې د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره لا ډیر څه ته اړتیا شته. دې غونډې یوه بله ګډونواله صفیه اکبری وایي ښځې له زده کړې او کار سربیره سیاسي مشارکت هم غواړي.
اعلامیه کې امارت اسلامي دادن
د اسلامي امارت په اعلامیه کې یوازې دومره ویل شوي چې ښځې دې په زور واده او بدو کې نه ورکول کېږي. ښځې نه باید په دې دوو حقونو پورې محدود سي. موږ د سیاسي مشارکت، زده کړې او کار حق هم لرو.
و موږ غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت دریځ هم ولرو خو وایاندویانو یې زموږ له ډېرو اړیکو سره سره ځواب رانه کړ. خو له دې وړاندې د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ویلي وو په دې فرمان کې یاد شوي موضوعات د ښځو اساسي او شرعي حقوق دي او د دوی د زده کړو او کار حق د حکومت مسؤلیت دی چې دا ستونزې حل کړي. د طالبانو د مشر په فرمان کې په زور د ښځو ودول په بدو کې ورکړه او د دوی له خوښې پرته یې نکاح ته مجبورول منع کړل شوي او تر خوا یې په مهر او میراث کې د هغوی حق ثابت یاد شوی. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې په زور او په کم عمر کې د ودونو لوړه شمیره لري. د مخکنی جمهوري نظام پر مهال د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د کورنۍ تاوتریخوالي او د میندو د مړینې دوه لوی لاملونه په کم عمر او په زور ودونه بللي وو.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شئ. منځنۍ صفحه شپږ سو یوش کلو هرتز، لنډې صفحې 2110، 15 اووه سوه شپېته،
دیار لزر پنځه سو اتیا او ول زر اته سو اتیا کلو هرتز.
د خبر پښتونخوا په سواد کې اخبار پلورونکي وایي په تیرو شاوخوا یو لسیزه کې د ورځپاڼو یا اخبارونو خرڅلاو تر 80% پورې کم شوی دی. دوی د دې لامل د ټولنیزو شبکو او انټرنیټ دودیدل او عوامیدل بولي. دوی وایي د ورځپاڼو زرګونه خرڅونکي اغیزمن شوی دی. تفصیلی په دې رپورټ کې اورو چې نیاز احمد خان یې وړاندې کوي.
د آل سواد هاکر اسوسیشن صدر 55 کلن عبدالوهاب چې د تیرو سلورو لسیزو راسي اخبارونه خرڅوي وایي چې تیرو سو کالو راسي د اخبارونو خرڅ کم شوی چې ورسره په زرګونو اخبار خرڅونکي متاثر دي. دی وایي چې زیاتره هاکرانو نور کاروبار شروع کړی.
اخبار چې څنګه په پریس کې چاپ شي نو دغه شان دوی فیس بک لور کی نو چې دوی فیس بک لور کی نو چې څوک په 12 بجې ویخي نه هغه لاول وګوري بیا سار زمنګ نه څوک اخبار علي نظامنګ لا ډیر غټ نقصان نه کړی دا په پاکستان کې تقریبا 130,000 اخبار فروش دي لکه دا 130,000 کسان چې دوی دا بے روزګاره شوي دي بل طرف ته چې کمدانو د حکومت د طرف هم دي اخبار فروشو ته سریلی په سمراعاتو لکه دا نشتی.
عبدالوهاب زیاتوی چې کال 1995 پورې به په زرګونو شمیره سره اخبارونه خرڅېدل خلکو به اخبار ته انتظار و ولی اوس د کاغذ اخبار اغستونکي ډیر کم دي.
ما چې به اخبار را اغستونو په دغه وخت کې مرګري زمونږ د 50 نه سیوا و ما به اخبار را اغستو 3-3.5 سوه اخبار به و نن زمونږ مرګري سوه تختید ولاړو د ایجنټانو غریبانانو قرضې پې هم دي 26-28 اخبار فروش دي او په هغې کې زه چې کم دن اویا اتیا اخبار راولم په هغه اویا او اتیا اخبارو کې تاسو اوس دا ګورئ په هغې کې 10-12-15 پاتې دي په یو اخبار کې زما 15-15 روپۍ کمیشن دی نو چې زه 6 اخبار خرڅ کړم نو زما 300 روپۍ شوې.
په سواد کې د مقامي ورځپاڼې ایډیټر او خبریال غبور خان عادل وایي چې د اخبارونو لوستونکي کم شوي نه دي. اوس زیاتره اخبارونه په سوشل میډیا خورېږي او په موبایل کتلی کېږي.
زه به د خپل اخبار ذکر وکړم چې هغه چېرته لیټ وخیږي یا نیټ ته ونخیږي نو خلک مونږ ته بیا ټلیفون نه کوي. هغه خلک چې هغه په نیټ باندې اخبار ګوري نو هغه ټلیفون نه کوي خو دغه چې دی نو په دې کې به مونږ ته د هاکرانو دا خبره کوله چې یاره تاسو د اخبار لا نیټ ته مخېجوئ چېرته د ورځې لیټ ټایم کې خېجوئ نو زموږ په دغه باندې اثر کوي په سرکولیشن باندې. د اخبار سرکولیشن به کم شي خو کتونکي چې دي نو هغه نه دي کم شي هغوی خپل دغه بدل کړی دی نو اوس په سوشل میډیا او په هغې باندې اخبارات هغوی ګوري.
خو غبر خان زیاتوي چې کله اخبارونه په سوشل میډیا شروع شول نو دې سره د اخبار نمائندگان او دفتر کې کارکونکو خبریالان هم متاثر دي ځکه چې اخبارونه تنخواګانې دومره نه ورکوي چې گزاره پې وشي. دوی به اشتهارات اغستل او ورته به ټیک ټاک کمیشن ملاوېدو.
لکه الیکشن ته به تقریبا 14-15 میاشتې پاتې وي د دې وخت نه به خلکو په اخباراتو کې خپل دغه شروع کړو چیرې ما زما د خلکو سره پیژندګلو شي زما پیغام خلکو ته نو خلکو به زیات انحصار په اخباراتو بیا به چې کله انتخابي مهم شروع شو نو په اخبارات کو به د اشتهارات به بیا مونږ نشو اغستی دونه به زیات شو. اوس هغه شی چې دی بالکل بدل دی. هر یو سړي ځان له یو پیج کولاو کړی دی سوشل میډیا په مونږ باندې هم لکه ډیر زیات اثر شوی دی.
د خیبر پختونخوا اطلاعات او محکمې ملکن ډیویژن ریجنل افسر نظام الدین پدغه اړوي چې د اخبار خرڅونکو په اړه دوی سره څه قسمه پالیسی نشته. البته متاثر خلکو لپاره نورې محکمې شته چې ترې مرستې واخلي.
د پرایویټ خلک دي د پرایویټ جاب په صورت کې تاسو دي ته ویلې شي چې دا پرایویټ جاب دی او د دې کردار اهمیت خپل ځای دی او مشکلات نن سبا د دې ډیر شوی دي چونکی حکومت د ټولو خلکو د لپاره کار کوي خو دا خلکو دا مسله تر هغه پورې مخه ته نه راځي تر څو پورې چې دی خپل مسله په صحیح طریقې سره وړاندې کړی نه.
د سواد په ضلع کې به څه وخت اته مقامي اخبارونه چاپ کېدل. اوس صرف 4 اخبارونه چاپ کیږي. دغه رنګه د سواد اخبار خرڅونکو تر مخه 80% د هر اخبار په خرڅ اثر پرېوته او که هم دغه رنګه دا سلسله روانه وي راتلونکي یو کال یا شپږ میاشتو کې به د ګوتو په شمار اخبارونه پاتې شي او نور به ختم شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
درنا پلور
ټیوشن جوړ شي
او دې کې چې کوم دی پرایمری سکول نو پیدا ډیر زیات دی او د میډل سکول نو او د های لیول چې کوم دی هغه ډیر کم دی
سیدا ته پانا چې موږ ویری موږ چې الله خیر راوند راول نه لویږي
په کار دې چې کوم زمونږ خور لور دا هغه موږ سکولونو ته ولې ګو
موږ ستراتیجی ذات څه دی او نی کال نیم کې موږ
په دې خبرونه کې په قبایلی ضلعو کې د جنکو تعلیمي شرې هغې ته د ورپېښو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال په اړه له زده کوونکو استادانو د سیمې مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. خبرونه تاسو د دوشنبې یا ګل په ورځ په اوکم 3 بجې او د سه شنبې یا نهې په ورځ په 3:30 بجو له مشال ریډیو اورېدی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته ورجیاست. د قبایلی سیمو د کوونکو سازمانونو او تعلیمي ودی لپاره کارکوونکو ادارو ویلي چې د کورونا وبا له امله په 2008 کال کې د دې سیمو تعلیمي ادارو تقریبا 15 میاشتې بندې وې. دغه راز چې د هیواد په نورو برخو کې کوم قبایلي زده کوونکو تعلیم ترلاسه کوو نو هغه هم په دغه موده کې خپلو سیمو ته ستانه شوی دی. زموږ همکار اسرارالله مومند په یو تفصیلي رپورټ کې دې ته کتنه کړې ده چې په دې کال کې کورونا وایرس پر تعلیم څومره اغیز کړی دی.
د احتجاج د هغه قبایلی زده کوونکو دی چې د 2008 کال په لومبیو کې یې د کورونا له وجې تعلیمي ادارې او هاسټلې بندې وې او د انټرنیټ نشتوالي له کبله یې په کورونو کې آنلاین کلاسونه نشو اخیستلی. پاکستان ریاست وایي چې په قبایلی سیمو کې د امنیتي وجوهاتو له کبله انټرنیټ نشي بحالولی. د قبایلی سیمو زده کوونکو سازمانونو تعلیمي ودې لپاره کارکوونکي ادارې وایي دلته په 2008 کال کې نږدې 15 میاشتې تعلیمي ادارې بندې وې. د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام د سږني کال سروې تر مخه د خیبر پختونخوا د 1 قبایلي ضلعو هغه 3 لک ماشومان چې عمرونه یې د 15 او 14 کلونو ترمنځ دي پکې 10 لک ماشومان سکولونو ته نه ځي. د پاتې شاوخوا 8 لک ماشومان سکولونه هم د کورونا وبا له وجې د روان کال له جنوري څخه تر د اګست میاشتې پورې 2 وارې د میاشتو پورې وتړل شول. د قبایلي زده کوونکو سازمان وایي د دوی د سیمو له 11 جمعه تر 14 جمعه پورې شاوخوا 1 لک زده کوونکي چې په هایر سیکنډري سکولونو کالجونو او پوهنتونونو کې یې زده کړې کولې هغه هم په یاد موده کې د کورونا وبا له کبله په کورونو کېناستل. یاد سازمان او په پاکستان کې د تعلیمي ودې لپاره کارکوونکي غیر حکومتي اداره پیمزوای په دغه شاوخوا 9 لک قبایلي زده کوونکو کې 95% زده کوونکي د انټرنیټ د نشټوالي له کبله له آنلاین کلاسونو بې برخې پاتې شول. د قبایلي زده کوونکو سازمان مشر خیال زمان ورغزی په 2 دسمبر مشال ډوټول کڅ هم له اګست میاشتې څخه په قبایلي ضلعو کې په بشپړه توګه سکولونه خلاص شوي او زده کوونکي هم پورته کلاسونو ته منتقل کړل شوي خو دوی له زده کړو بې برخې پاتې شول او حکومت تر دې دمه د دې تعلیمي زیان هیڅ قسمه ازاله نه کړی.
نو هیڅ قسمه ازاله ورته نه ده ملو شوی تر اوسه پورې هغه ته صدا ته ازاله نه ده ملو چې هغه دا ګټه ملوي یا چې کوم د دې نقصان وشو یا چې کوم د دې د سټډي متاثر شوی چې دې ته بیا بعد کې داسې سیستم جوړ کړی چې دوباره هغه ته سیشن یا کلاسز ورکړي داسې ازاله نه ده ملو.
د قبایلی زده کوونکو سازمان بل مخکخه مزبودین عثمان خیل چې خپل د پېښور سرحد پونتونو زده کوونکې دی په 3 دسمبر یې مشال ډوټول په 2008 کال کې د قبایلی سیمو د کالجونو پونتونو زده کوونکو د انټرنیټ د نشټوالي له وجې کلاسونه وانه خستل. نو د میډیکل کالجونو او روزګار په امتحانونو کې هم بیا د دوی کارګردګي خنوا.
میډیکل او انجینیرینګ ټیسټونه وشو پاره کې زمونږ طالب علمان د دغه کسانو سره مقابله ونه کړو پاتې کړو شو د دین علاوه چې کوم نور کمپټیټیو ایگزامز او چې کوم مقابله والا امتحانونه هم دغه طالب علمان د کیپی طالب علمان او د فاټا طالب علمان یو ځای ورته کې راست نو زمونږ طالب علمان هغه میرټ کې هغه سره نه لږ.
په پاکستان کې د تعلیمي ودې لپاره د کارکوونکو غیر دولتي ادارې پیمز یا پاکستان الاینس فار میتس اینڈ ساينس د پالیسیو مشر عمر رغزی وای په پاکستان کې د کورونا وبا له وجې تعلیمي ادارې بند وي او زیاتره از د کوونکو آنلاین کلاسونه نه واخیستین ول دې کبله د زده کوونکو تعلیمي قابلیت راغورځېدل دي. دا وای د کورونا وبا نه مخکې چې دوی کومه سروې کړې وانه د هغو لمخې د 15 جمعه زده کوونکو په زده کړو کې 1.5 کال شاته وو خو اوس د دغه جمعه زده کوونکو شاوخوا 2 کاله 4 میاشتې شاته شوي. نوموړی وایي د حکومت لپاره غټ چیلنج دا دی چې څرنګه د هغه قبایلي زده کوونکو ذهن زده کړو ته برابر کړي چې د میاشتو میاشتو پورې یې تعلیمي ادارې بند وي او د آنلاین کلاسونو بندوبست یې نو شوی. دا وایي د دوی ادارې د کورونا وبا له وجې په ساینسي مضمونونو کې د شوي تعلیمي زیان د ازالې لپاره په ځینو تعلیمي ادارو کې عملي ساینس خودل پیل کړي، خو په خبره یې چې دا په وړو کې د مالګې برابر کار دی. البته نوموړي په 2 دسمبر مشال ډیو ته وویل دا د حکومت لپاره یو مثال دی چې په دې توګه د شوي تعلیمي زیان ازاله وکړي. حکومتی پروگرام بے نظیر انکم سپورٹ دا سروے لمخی دا قبائلی ضلعو څلور او یا اشاریه څلور فیصد جینکۍ او 13.5 فیصد هلکان چې عمرونه یې د 15 او 14 کلونو ترمنځ دي دا وخت کلونو ته نزي. په سروې کې راغلي چې 15.2 فیصد خلک سکولونو ته د خپل ماشومان نه لګولو وجه غربت او 15.2 فیصد بیا غیر معیاري تعلیم خایي. د خبر پښتونخوا د بنیادی او ثانوي تعلیم وزیر شرام ترکی پر دې اړه لډان ورسپانې سره په خبرو کې ویل چې سکولونو د بهر ماشومانو په شمیر کې د زیاتوالي وجه کورونا و بعدا. دا وایي زیاتره ماشومانو سکول نازکه پرې خودل چې د خپلو کورنیو لپاره ډوډۍ وګټي. ترکی په 28 اکتوبر ورسپانې ته ویل چې د دې مسلې د حل لپاره یې زرګونه سکالرشپ، وړیا کتابونه او جینکو ته میاشتنی وظیفې ورکول پیل کړي. همدارا څرګندونې په 3 دسمبر د خیبر پښتونخوا اسمبلی د بنیادی او ثانوي تعلیم کمیټې مشر او د حکومتي ګوند تحریک انصاف غړي پښتونیار خان اهم مشالې ته وکړي.
نو ان شاء الله گورنمنٹ کوشش تے اس طریقے سے مونږ د خپل کمې بشه پورا کو د لکانو د ځوانانو ته جنکو ته مونږ خپل تعلیمي طریقے سره خپل ټیم خپل د پورا کو په حوالے سره
د قبایلی سیمو د کونکو سازمانونو د تعلیمي ودې لپاره کارکونکي غیر دولتي ادارې په داسې حال کې د کورونا وبا له عمله په 2020 کال کې تعلیم ته د اوختي زیان خبره کوي چې دا وخت د اروپا په یو شمېر هیوادونو کې کورونا وبا بیا زور اخیستی دی.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي، مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړي. له خلکو څخه لږ تر لږه 3 غزه فاصله ساتي. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورل شي.
په پېښور، کوټه او کابل کې د کتابونو خپرونکي او کارپوهان وایي په 2020 کال کې د کورونا وایرس نړیوالې وبا او سیاسي ناکراری کا یو خواته د ژوند نوري برخې اغیزمن کړي، نو بل لوري ته د کتابونو د خپرېدو او ویش کاروبار ته هم تاوانونه اړولې دي. له یو اټکل سوي اندازې سره سم روان کال په 3 ښارونو کې شاوخوا 4599 کتابونه خپاره سوي دي. شاهین بنیرای په دې اړه رپورټ لري.
په 2020 کال کې یو خوا د کرونا وبا او بیا د هغې په نتیجه کې د عملی شو بندیزونو له کبله د خلکو ژوند، جواک او اقتصاد ته تاوانونه ورسېدل، نو بل خوا په افغانستان کې د سیاسي بدلون او پښتونخوا کې د ولسی او امنیتي ستونزو له کبله د لیکوالانو او کتابونو د خپرونکو هلې ځلې هم اغیزمنې شوې دي. په افغانستان کې د کتابونو د چاپولو لړۍ پر ځای ولاړه ده او د دغه کاروبار سره تړلی خلک یو ځل بیا د خپل خاورې پریښودو ته اړ شوي دي. په پېښور کې د ادب محل په نوم د کتابونو خپرندویه ادارې مشر او لیکوال ایاز الله ترکزی وایي چې د کورونا د وبا او سیاسي بېقرارۍ له کبله د نوو کتابونو خپرول او تقسیمول یو ستونزمن او تاواني کار ګرځېدلې دی. په پېښور کې تیر کال د چاپ شوو کتابونو په اړه نوموړی وایي
د محل او عراف چې کوم کتابونه چاپ کړي دي نو هغه تقریبا 700 نه برابر 160 خو شته، داسې زه کم او زیات داسې په چاپ کړي وي. او چې کوم کتاب کور والا دی وی تقریبا 10 خوشه کتابونه چاپ کړی دی ګران بوکس والا وی چې تقریبا 10 کتابونه به داسې غویم چاپ کړی منګل کور والا تقریبا جدا سي 500 خوشه کتابونه به چاپ کړی وی مفکوري والا تقریبا چې داسې شل خو به خامخا چاپ کړی وی زیب والا تقریبا چې داسې سلويخ کتابونه چاپ کړی دی یونیورسيټي بوګیجنسي والا چې کوم دی تقریبا یا 15 شپږ کتابونه داسې به چاپ کړی وی او د پورتو اکیډمي کم چې د پېښور په هنتون اداره ده ناویم دا ځل دی کال کې غوښ رفن نو داسې کتابونه ډېر نه چاپ کړی خو تقریبا سه خوشاله کتاب ناویم چاپ کړی دی
اگر چې د پښتونخوا په سوات مردان او بنو کې هم د پښتو کتابونه چاپ کیږي خو په دا حواله پېښور او کوټه مهم مرکزونه ګڼل کیږي په کوټه کې هم د بیلابیلو ادارو او ادبي ټولنو لخوا د پښتو نثر او نظم په میدان کې نوي کتابونه خپریږي او دغه شان د کوټه او کندهار ترمنځ هم د کتابونو تبادله کیږي د پښتو اکیډمي کوټه په خوانی مشر او سړنکار ډاکټر نصیب الله سیماب وایي چې تیر کال پښتو اکیډمي د 500 کتابونو د خپرولو پلان جوړ کړی وو چې یو لوی شمیر کتابونه پکې لوړاندې خپاره شوې دي نوموړې زیاتوي
پښتو اکیډمي خپل یو دغه درلود سیمینار درلود په 2021 کې دا د دې تنظیم سره کلیزه هم ده پښتو اکیډمي په دې کې دوی دا دغه تادا کړی چې موږ 500 کتابونه چاپو هغه لړۍ روانه ده تقریبا تر اوسه پورې شبیر کتابونه چاپ کړي دي دا رنګه یو بل د کوټ یو ښه زیری دی چې تک تو کتاب کوټ کوم پبلیشر دی دا تاسو دا پبلیشن کارم شروع کړی دی هغه په دا مزدوش پو کې یو وخت کتابونه چاپ کړی دي نو په 2021 کې دلته کوم کتابونه چاپ شوی دي هغه د نورو کلو پرتل ش چاپ شوی دي
په تیرو شلو کلونو کې د کرخیاغه خوا په جلال آباد او کابل کې هم په لوی شمیر کې کتابونه او مجلې خپرې شوې دي خو د 2021 کال د اگست په میاشت کې په کابل د طالبانو د واکمنۍ له کبله دغه لړۍ په ټپه ودرېد او لیکوالان او د کتابونو خپرندوی ادارې د یو لوی بحران سره مخ شوې په افغانستان کې د دانش خپرندوی ادارې مشر اسد دانش وایي روانو حالاتو مجبوره ک چې کاروبار وتړي او یو بل هیواد ته پکړه لاړ شي
باندې بازار فکر کوم د پښتو په ټول یو څلوري خپنځو سي ادیر کتاب په دې کال کې چاپ شي ځکه چې دا کالم خرابو خپرندوی ټول له سخت ستونزو سره مخ وي مثلا موږ د ورځې یو کتاب چاپو هغه موږ کار پټه پوه درې موږ په ټول کال کې تینځه کتاب یا لس کتاب چاپ کړل غواړم دا چې نور خبرندوی ټول نیم له سخت ستونزو سره مخ شوې او بل دا چې کتاب خرص بيخي بند شوی او ځکه یو وجه کورونا و او بل وجه د دې حکومت د متزلزل حالاتو نو دا ټول شان چې یو ځې شینل تک یو بد کال بلم تیر شوی او کورونا کال کنه نو دا ټول په کتاب باندې د کتاب لوست باندې او د کتاب چاپ باندې ډېر بد اثر کړی
خو ځنې سړنکاران بیا وایي چې د روانو حالاتو لکبله لیکوالان دې ته اړ شوي دي چې د شاعرۍ سره سره د نثر په میدان کې هم تبازمایو کی او په نوو ساينسي مذهبي سیاسي او فلسفيانه موضوعاتو باندې د خپل فکر سرګندونه وکړي د پېښور د ایڈوارډز کالج استاد او سړنکار سمیع الدین ارمان وایي چې د پښتو ادب په حواله ډېر بدلونونه راغلي دي او اوس خلکو د نثر لیکلو او لوستلو ته مخه کړې ده نوموړی نوروای
تنقیدی چې کومه نړیواله پیمانی دی په هغه کې هم په پښتو کې نوې نوې قسمه تجربات چې کوم دین او هغه مخه ترازی کتا شو د مختلفو په هنتونو د تیر یو کال یا د دوو کال سندي تحقیقونه چې کوم په هغه باندې خلک ډیګریانې اخلي نو په هغه کې به هم تاسو خال خال محسوسوي چې روایت ماتیږي او چې کوم نړیوال معیارونه دی هغه ته خلک دراتک کوشش کوي او هغه ډیر زیات اپریشیټ کوي شاعری چې دا هغه هم ډیر زیات چاپ کیږي خو د خرص په حواله باندې د طلب د مارکیټ د طلب په حواله باندې د نثر د کتاب ډیر غټ طلب دی
د یادونه وردا چې په افغانستان او پاکستان کې بل د نوړان دی هر کال د پښتو ژبې خو او شا سلور زر کتابونه خبرېدل چې یو لوی برخه به د شاعرۍ وا دغه رنگ د ادبی تنقید او سیړنې په میدان کې هم کتابونه خپاره شوې دي خو د ساينس فلسفه او مذهبیاتو په موضوعاتو د کتابونو شمیره تل ډیره لګ پاتې شوې ده
د مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا مخام تر شپګو